كان سبونتون د شمیرو لمخه تر پرونه وخت په متحده ایالاتونو کې په کووډ 19 د ټولو مرو شو شمیر څلور لکاته نوي وزارت سو اتیا کسانو ته رسیدلې په نړیواله کچه پر دین اوروغي د امرو شو کسانو شمیر بیا 2.5 میلیون تر رسیدلې او باور ده چې واقعي شمیر ممکن لدی هم ډیر لوړ وي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
سمګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې له وګدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې مېرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دا لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غوړ راکي، دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یو آزاد بحث کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
کچیر دا جنگ نیوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي په افغانستان کې وو پساد ډیره کمه درجه وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. د اره نورحال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2000 رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېګل چې بل اخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 343 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. کاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د کاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړې، طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونتوانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي، دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل، په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلی چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي، په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې، تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري،
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندز کې یوه بې وزلې میرمن وایي، وروسته له دې چې میړه اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل ورنه سره جنگ نه کوم. نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار شهید شوی دی. لیونته ورې په پوستې خاطه چې روان ولګېده، لږ مړه له خرم سره راوسته. دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمې، او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي، د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلی.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې که دا کارتونه زمونږ راوځي، که دا پیسې زمونږ راوځي، دا یوانان ته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچاره بېخي هېڅ چیرې، خدای نشته. اولادونه بې کالي، بې ښه، بې بده، بې پای پوشه. نو مونږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه وګوره پاک نسوي دي. زما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوی کوم، شیشه پاکی کوم. بیا خپل اولاد ته یا وریجې راکي، غول راکي، آش پیسې راکي. اندغه د ما ورځ د تیریږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو بېښه او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې ماړه دي، او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلې، وروره له مکتبه مې راوکړم، هلته زه غلطه ګرځوه چې دا د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره بیا مدرسه غلطه ګرځوه، کال ته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای.
د دې میرمنې زوی څوارلس کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
تجارت نور دولت نه
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
د سکینې کیسه مو اورېده. سکینه د کندوز اوسیدونکې ده. د 15 ماشومانو مور ده. میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اسرې پاتې ده. اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروسته یو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپله ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونې ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیه له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبره په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغو لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو 14 ته اشاره کړې، لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اولی دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښې دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤول ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
په پکتیا کې ځایي چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سوله ییز ذهنیت په خپرولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، ازادۍ راډیو ته وویل له دې کارې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح هم همدارنګه د ولس مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وای کچیر جنگ نوی افغانستان په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدی پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوی دی چې ترسو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دی هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولېز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه کولې سي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي چې ولس په اساني سره قانې کړي ولس تقینات ورکړي سي په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هواد بهرانه تر سولې دغه هواد سوال تکینولې نو ټولو کيلو غاړو مدغه هله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په غاړه جوړ کو.
د پکتیا په هانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې زیګی بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او خوانی زمواساتو کې هم ورته تیوریکی بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ خار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکی وایي د دې حشر هدف د خار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ شار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشري کول ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې وانډه واخلي.
مو شارت راوتلی په دې په باندې خطر باندې راوتلی چې دا شاریان په دې باندې پوک یا د اورزګان ولس په دې باندې پوک چې د شار ساتل څونه مهم دي یا ولي وساتو نو دا هم دې ته فار راوتلی چې دې پاک شار پاک وساتي.
پرامدی محل هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستي و هم د ترنکوټ له شاریانو غشتنه کوي چې د شار پاکوالي ته دي توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله غلام قادر چې د شهر د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته داسې ویل
سر راوتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلک ودی ته راځي کو چې خلک وو پویږي په دې باندې چې یاره سپینږیری علما مشران قومي خلک دا ځوانان کشران لویان ټول د غشار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور او بلځای او بلځای خصوص د غشار کې چې گزاره کوي د غشار پاک وساتي
او د بازار د حفاظت لپاره نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د شهر والی د خوا یا د ولست خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نشي نو دا بازار په دې توګه نه سميږي او که خدمت نه نال و چې خدمت انسان و چې خدمت خوار غریب و چې بیا به بازار سمي امزموشتي ولسونه سمي امزموشتي خلک په خبره باندې پوهیږي.
د شهر د پاک ساتنې د غامه پووی پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښینول. د چاپریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دی په خپل کورونو او د غراس په خپل زموکو کې د هوا د پاکوالي په مخه یو یو نال کښینوي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسماعیل اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولتوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کونړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ
پیغام پرېږدم اوس نو د خیر سره د تسلی زمانه رنجیږي د نو زما د ټولو وډونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلیږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروزي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید
طالبان کڈی شام پہ لاس نہ رکھیے اب بل دل تچی رکھیے نری نیلی سرخان دا مر دروسه شی می دی دلی نه دروسه مز نه مان دروسه را چې ول دی او نم پریسی ګر دا کار په لستر و ان مز دا ټول واک صدا ایل د چې دا کار اک برابر کی و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لري کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي کنه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل، موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزوالی پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډوي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ ته. تایوان د امریکا په دواړو غوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا بدیل ومومي او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل، هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکن وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لري کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی. نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخی طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړه. ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمني لډی پی خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د باد ګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یوه کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن ان تصویب کړه. تر دې مخکې ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیسو څیرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یو غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالان په کې سپری وي دز کړی څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مانا تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، مانا تاسو پوښتن زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوږ کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. غین اورستا ما بیا دینه سان ملی داخلی او بین المللی اورګانونو کې کار وک او د غین اورستا تک 2013 کې د یو بورسه وته د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورسې ته مخپل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غو نه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغه نه ورسته ز وکول سم تقریبا د یو کال پروسې نه ورسته د ازموینې نظر په موافقه توګوزم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ما سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکري الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوی مغه نور ست ماته شپق وکاله کیږي اته کاله ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کاله فارغ استوم اغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوای انټرنشپ وټوای چې ما د غیر دورین ما شروع کړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه اغه نور ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولاړم هم د غسه نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکه او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا د ویاند د مستلې ویاند په توګه دلته وټاکل شو نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وو ته دا به امریکا کې اوسېدل او اغلته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري او تمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ماته ستمخ کې موویلې اوس د خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي ک دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګون چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیر کم سی بی خو بیا هم دلته زبا دومره وایم چې مثلا کوم انجینر یا خدای په داس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول ته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلامات مراعات کی سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کی نو هغه داس نسی ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستلی یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای، دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
پښتنه دی چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، د دې لپاره یو ښه ترتیب و مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځه خو نو په اسلام کښې هغه دې خپل حقوق الله ورکړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې چې دوی استفاده وکړي، نو دغه مې پښتنه ده. وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زما د خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځه یا نارینه دا چې دي دواړه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریز او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دادی چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیال د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو وګورئ افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسې څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړی دي یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګروان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دوم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي، دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کښې هر چا ته مطلب په حکومت کښې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دغه متعینده نسل ته که نه مثلا څه کوم برنامې یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی، ځوان پرتله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کښې نجونې که هلکان یې، نو دوی ماشاءالله په درسونو کښې هم چې د دوی څه وګورې په اداراتو کښې ډېره ښه ونډه لري، او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه. یو خبر او بل دا بل ورور چې وویل مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري.